پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. افغان چارواکو څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې 19 کلن جګړه بدمرغي ده موافق دي. په دې اړه د اجرایه ریاست عکس العمل لرو. په دې اړه مو چې په تیرو 13 کلونو کې شوي پرمختګونه چې ډونالد ترامپ خبره کړې آیا په رښتیا شوي دي او افغان کار په نظر اخیسته. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد نړیواله مبارزه بریالي نه و. د کونړ په مانګي ولسوالۍ کې لسکونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو پر خلاف مظاهره کړې ده. او د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو په لویانو د اپوزیشن د مشر د قانوني مسؤلیت د لري کولو پریکړه کړې ده. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد نړیواله مبارزه بریالي نه و. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فرویدون خوځون نن ازادي رادیو ته وویل چې پرمختګ شوی خو نړیوال د تروریزم پر ضد مبارزه لپاره افغانستان ته راغلی و.
له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا و. متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې و بریالی نه ده. د سول لپاره په دې ورستوي کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې د ناتو تړون له عمومي منشي سره وکتل او ویل چې موږ په افغانستان کې سخت لوی ګامونه اخیستې دي. ولسمشر ترامپ ویل چې په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو اوس پر مثبت لور ګامونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سویل لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او د مدني ټولنې د فعالانو د شوزو د استازو او د خلکو له نمائندګانو سره یې د خبرو لړۍ جاري ساتلې ده. زلمی خلیلزاد نن په بامیان کې خبرې کوي. د رپورټونو پر اساس د بامیان له د خلکو له استازو سره په ویډیو کانفرنس کې به زلمی خلیلزاد د هغوی نظرونه واخلي چې د سولې د راتلونکي په اړه په افغانستان کې څه ویل غواړي. زلمی خلیلزاد تر براندی پرون په کندهار کې او په کندهار کې په ورته ډول د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو او د خلکو له یو شمېر استادو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویل چې کندهار ته تګ د لپاره مهم و. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې لسکونه کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو په خلاف مظاهره کړې ده. لاریون کوونکو له دواړو ډلو غوښتنه کړې چې په چپه دره کې روان کړکیچ او هلته روان جنگ دې ختم کړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې که داعش او وسلوال طالبان جګړه نه بندوي باید د افغانستان حکومت د غوی د ځپلو لپاره په چپه دره کې پوځي عملیات وکړي. د مظاهره یو ګډونوال وایي
تمانو یار پاشا دی غواړي چې دغه جنگ خېلو خو من ټولو من یوال ته ورور دی جنگ ته نور خاتمه وکړي. جنگ بس کړي کاغه داعش وي کاغه طالبی کاغه حکومت وي زمنګ په ټولو من आवाज دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمنګ به کور شوې دی به زیات شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه دری نه دی پریږي.
د ازادي رادیو خبريال لکونړ پر رپورت کې وایي چې په چپه دره کې له څو ورځو راهیسې د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمن سخت جنگ روان دی او لامل یې د چپی درې ډیر خلک له خپل کورونو تښتیدل دي او به ځای سوي دي. په دې اړه ورسته په خبرونه کې رپورت لرو. د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو په لویانو د اپوزیشن د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لری کولو پریکړه کړې ده او لستري محکمې غوښتنه کړې چې د هغه د جنايي محاکمې مقدمه جوړه کړي. د دې پریکړې پر اساس کېدلای شي چې د خوان ګوایدو د اقدام چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیری وګڼل شي او حتی هغه ونیول شي. د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکوونکو ملي اسامبلي منتقدان وایي چې دا اسامبلا دوه کاله مخکې د دې لپاره جوړه شوې وه چې د مادورو پر پریکړو د تایید مهر ولګوي او د وینزویلا په پارلمان کې د خوان ګوایدو پلویان څنډې ته کړي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سولهیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزایر رسنیو نن خپور کړی دی. خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود. دوه اتیا کلن عبدالعزیز بوتفلیقه په 2014 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه او تر هغه وروسته ډیر کم په محضر کې راڅرګند شوی دی. د الجزائر د اساسي قانون له مخې د مشرانو جرګې رئیس عبدالقادر بن صالح به د نوي ورځو لپاره د دغه هیواد لنډمهاله مشر وي. په دې ترڅ کې باید په الجزائر کې د جمهوري ریاست انتخابات تنظیم شي. په همدې حال کې فرانسې په الجزائر کې د ډیموکراتیک انتقال ډاډ ورکړی دی. او په جنوب ختیځ آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پرېکړه شوې چې پر اساس به یې د زنا او همجنس کرایي سزا سنګسار او مرګ وي. د دې کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمېر حکومتونه په قهر کړي دي. برونای په ختیځ آسیا کې لومړی اسلامي هیواد دی چې د اسلامي شریعې په شری پر اساس د جزا حکم پکې جاري کیږي. برونای به د سعودي عربستان په څیر هیوادونو په لیکه کې شامل سي. په برونای کې دا پریکړه د اپریل په 3 وشوه. برونای د تیلو سترې زیرمې لري. د دې کوچني هیواد واکمن سلطان حسن البولیکا دی چې یو وخت نړۍ تر ټولو بډای سړی و. هغه د برونای پلازمینې بندر سری بیگاوان ته نږدې خلکو ته په وینا کې وویل، زه غواړم چې اسلامي تعلیمات په دې هیواد کې پیاوړي شي. د ملګرو ملتونو سازمان په برونای کې دغه تازه پریکړه ظالمانه او غیر بشري بللې ده. د امریکا د سینما پیژندل شوو هنرمندانو لکه جورج کلوني او سندرغاړي الټن جان غوښتنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغه هوټلونه وتړل سي چې برونای مالک دی. دا لا نه ده څرګنده چې د برونای حکومت به په حقیقت کې دغه پریکړې عملي هم کړي که نه.
خبرنموله ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرنو غواړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولنه په خبرونه کې وایو چې افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دی په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي ده موافق دی.
موږ نن اتلس کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه. متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې و بریالۍ نه ده.
په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه مو چې ډونالد ترامپ خبرې کړې دي او افغان کار په نظر هم اخیستی دی.
سپتمبر 11 نیټې نه مخکې و او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شو او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړل. دواړو خواوې وغوښتل چې د کونړ په چپه درې کې شخړې پای ته ورسوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د ناتو د تاسیس د اویا کلنې انکلیزې په مناسبت په واشنگټن کې د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له حاله مخبرو. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دی په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه ده یوه بدمرغي ده موافق دي. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. هغه وویل په افغانستان کې لوی پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي او مسخره ده. د ترامپ وینا موږ ډیر ګامونه اخیستي او اوس هلته هر څه مثبت لور ته روان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې خبرې سره یو څه موافق دی چې په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې پرمختګونه شوي خو له بلې خبرې سره چې په افغانستان کې نولس کلنه جګړه بدمرغي ده موافق نه دی او وایي چې تر ډیره د په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ځکه ناکامه ده چې په دې هیواد کې د جګړې پر اصلي لوري چې ترهګر دي تمرکز نه دی شوی. د اجرای ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له په دې هېواد کې له ترسره شوو هڅو سربیره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د موضوع له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره د افغان صاحب د حکومت د اجرای ریاست غبرګون څه دی د ولسمشر ټرمپ د تېرې ورځې د څرګندونو په وړاندې؟
بل نوري صاحب لکه تاسو یادونه وکړه د ټرمپ سرګندونو ته د افغان حکومت اجرایی ریاست خبرګون خو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودلې. دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا د ولسمشر سرګندونې چې ویلي په تیر ډول سکونه کې د لویدیز په همکاري په افغانستان کې زیات پرمختګونه سوي دي. د هم ویل چې زیات بنسټونه رغول سوي دي چې په ځانګړي توګه ملي اردو یې ادونه وکړه. خلی خزون په دې اړه وویل
په افغانستان کې د لاسته راوړنې وی پرمختګونه ډیر شوي دي. موږ نن اتلس کال مخکې د مقایسي وړ نه یو.
لترهګری سر په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا و. متاسفانه تر اوسه لترهګری سر مبارزه هغه څه چې و بریالي نه ده. د سول لپاره په دې ورستوي کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داسې حال کې د چتیر ورځ د امریکا ولسمشر ویلي و کسان په افغانستان کې لنول له سکولو رئیس جګړه روانه ده. خو په دې وروستۍ کې لویدیز په دغه هېواد کې لوی پرمختګونه درلودل او ډیر ګامونه اخیستل سوي دي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي و دا مهال په افغانستان کې ډیر څه په مثبت خوا روان دي. نوري صاحب د نړیوالو په همکاري په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي دي. افغانستان دا مهال منظم اردو لري، نړیوالو سره ډیپلوماټیک اړیکې لري. دا څه دي چې کارپوهان وایي د اجرایی ریاست وایي چې لویدیز دی په پاکستان فشارونه زیات کړي خو د ترهګرۍ لملاتو د ترهګرۍ لملاتر لاس واخلې د سولې روانو هڅو سره صادقانه همکاري زیات کړي. همدارنګه یان سټولټنبرګ ویلی کلک په دې باور وي چې په افغانستان کې د کړکیچ او جګړې د سولې ایز حواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي کسه هم په افغانستان کې د لویدیز هڅستا یو خو زیاتوي چې توقع څه ډول چې توقع کې د اسې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي اریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کما بیا چې ترامپ کړي ز فکر کوم چې هغه سم نه ده. پرې نن نو سکلو کې کومو ګورو دومره لاسته راوړنه موږ نه لرو. د دوی بیا ته چوغوري یعنی پر برخه کې کومو ګورو دومره لاسته راوړنه چې موږ دومره پرمختګ کړی و نن به د افغانستان دا حال نو اوس هم هغه جګړه روانه ده او پر برخه کې موږ ډیر ستونزې سره مخامخ یو.
غلی یون زیاتوي چې اوس هم په افغانستان کې جګړه په شدت سره روانه ده. انسانان وژل کیږي، ګاونډیان مداخله کوي، ورځ تر بلې د افغان حکومت د حاکمیت کړۍ تنګیږي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامریدل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي چې په افغانستان کې په تېرو اتلسو کلونو کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه د یو بدمرغي بولي. ښاغلی ترامپ په داسې حال کې په افغانستان کې د شو پرمختګونو ستاینه کوي او جګړې ته د بدمرغۍ رنګ ورکوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې او په پام کې ده چې په دې سفر کې چې سیمه ته کړی دی بیا د طالبانو له استازو سره په قطر کې خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پر موضوع به نن په واشنگټن کې د ناتو د تړون د بهرنیو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر موضوع هم خبرې کوي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو، که څه هم په راپور کې مو د یو کارپو نظر واورېده. په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب خو دا موضوع مو له یو بل د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې ده. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي چې په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې بې سارو مرستو ته په کتو هغه ډېر کم دی. له ښاغلي داود سره زموږ بل خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
داسې درته ویلی شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې همې امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، ام معرف ته غټ صدمه ورسېده، ام اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د یولسمې نیټې د مخه متاسفانه ټول شان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا دوی دلته راغله، په دې اتلسو کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده. اما مهمه خبره دا ده چې په همدغسې حالت کې تاسو ګورئ چې اوس افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري، یعنی امنیتی ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغسې د معارف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې 13 کلنو جګړو کې دا لارې بیا کنډ او کپر شوې او خراب شوې، اما دا واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب علي، څومره چې توقع وه آیا په همغې اندازه باندې شوی دی او که نه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره، یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي؟
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه. زه فکر کوم د دغو کومکونو په پرتله چې تقریبا د 140 میلیارد ډالرو نه زیات په دغې ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه دسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار راپورټ دی چې په $1 کې 70 سنټه یا 70% دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه څلوېښت هېوادونه دلته وه او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي، د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داودو چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او دا چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي بللې، په دې اړه خپل نظر سره شریکو او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې ناجا صفه وړاندې کوي.
په هرات کې بزګرانو او مالدارانو ته د وړو پورونو د ورکولو کوچنی بانک پرانستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د کرنیزو وړو پورونو دا بانک د کرنې پراختیا نړیوال مرستندوی صندوق یا IFAD لوري پرانستل شوی. د دغه بانک له لارې بزګرانو او مالدارانو ته له 1500 نیولې تر 2000 افغانیو پورې پور ورکول کېږي. پور اخیستونکي اړ دي چې له 6 تر 24 میاشتو پورې خپل پورونه ورکړي. د دغه بانک له جوړېدو هدف دا دی سوله بزګرانو ملاتړ او د دوی اقتصادي وضعیت ښه شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې 8 بېلابېلې فابریکې په کار پیل وکړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې به په بېلابېلو برخو کې فعالیت وکړي. نوموړي وویل د دغو فابریکو په جوړېدو سره به ډېرو خلکو ته کاري زمینې برابرې شي. دا مهال په ننګرهار ولایت کې له 200 ډېرې فابریکې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1.5 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوی بوجۍ 1.5 افغانۍ، د وریژو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15.8 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 543 افغانۍ.
له نجا صفی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو له پی او استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه او یو سمې ونړي والا موضوع. د ناتو د خړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې غونډه کوي. لډي رکل نو رئیس افغانستان د ناتو د غړو هیوادونو د غونډو د بحث یو اصلي موضوع وي. اسمه څرمن دلته په استډیو کې را سره دی. څرمن صاحب، لمړی اوریدونکو ته د ناتو د دې غونډې په اړه نور جزئیات وایست.
مننه نوري صاحب. ټاکل شوی چې د ناتو د نه ویشتو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې خوانډه وکړي. د دوی ته خوانډه هدف دا چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمنځي او د روسیا او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر خوانډه مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د ناتو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او پر خپل دی غوښتنې ټینګار وکړ چې د ناتو غړي هیوادونه باید د خپل دفاع د لګښت لپاره خپل ونډه زیاته کړي. امریکا همیشه همدا شکایت کړی دی چې د ناتو زیات پیټی د دوی په غاړه دی او نور غړي هیوادونه ډیره برخه په دې برخه نه اخلي. په پام کې دی چې ستولتنبرګ د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه په کانګرس کې وینا وکړي. تر دې پخوا د ناتو کوم سرمنشي د امریکا په کانګرس کې وینا نه ده کړې او عموما د امریکا د متحده ایالاتونو ګډو هیوادونو یا هغه هیوادونو چې ورسره په ناتو کې شریک دي د دوی ولسمشرانو د امریکا په کانګرس کې ویناوی کړي دي.
بلې، د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگټن کې په کومو مسلو خبرې وکړي او آیا د دوی لوري د کومې پریکړې احتمال هم شته؟
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په څلورمه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه وکړي او د دوی د لومړی ناستې تمرکز به پر روسیې وي. ګومان کېږي چې دوی به په تور سمندرګي کې د سیمې لپاره د ناتو د دفاع د پیاوړتیا لپاره یو لړ اقدامات تصویب کړي. دوی به د خراس د وسلو د کنټرول پر تړون چې روسیې او امریکا په تیرو کلونو کې یعنی د سړې جګړې په دوران کې لاسلیک کړی و، د ناتو د غړي هیواد ترکیې له لوري د روسیې څخه له مځکې څخه هوا ویشتون کې توغندوی سیستم د اخیستلو موضوع هم مطرح کړی او په ایجنډا کې د موضوعات شامل دي.
ناتو له تیرو اتلسو کلونو رئیس په داسې غونډه کې بنوي چې د افغانستان په موضوع خبرې ونه کړي، ځکه چې د ناتو د غړو هیوادونو بهر لوی ماموریت په افغانستان کې دی. آیا د افغانستان په موضوع به هم دوی وغږیږي؟
هو، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان له نږدې دوه لسیزو راهیسې د ناتو د غړو هیوادونو د وزیرانو او مشرانو د هرې غونډې یوه مهمه او مطرح موضوع وي. د واشنگټن په غونډه کې به هم افغانستان د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د ایجنډا په سر کې وي. دا ځل به تمرکز په دې وی چې په افغانستان کې د سولې پروسه څنګه پر مخ درومي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد حلیزلی څومره بریالي دي. دوی به همدارس د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل کتنه کې هم د افغانستان موضوع یاد کړه او ستولتنبرګ د افغانستان د مسالې د حل کولو لپاره د امریکا ورسته حلیزلی وسته ایلیا ویبل چی ناتو یې ملاتړ کوي.
بلې، اسما څرمن له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د نتیجو په باب چې البته د افغانستان لپاره کومې پریکړې کړي، البته د محتوا او څرنګوالي به مو هم خبر کړو. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه په واشنگټن کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته ګرځو د افغانستان مسایلو ته. د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې د کونړ په چپه دره کې روانې شخړې پای ته ورسوي، ځکه دوی په وینا د دغو شخړو له امله له سیمې په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم دغه لاریون ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور راستولی دی.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پلسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې باید په چپه دره کې روان کړکیچ او نښتې پای ته ورسوي. د لاریون یو تن مشر یار پاچا ازادي راډیو ته وویل:
تمانو یار پاچا د غواړي چې دغه جنگ ختیلو خو من ټولو من یوال تیرو د جنگ ته نور خاتمه وکړي، جنگ بس کړي، کاغه دایشي کاغه طالبي کاغه حکومت وي. زمنګ په ټولو من आवाज چې جنگ بند کړي، دغه ورونه زمنګ به کور شوي دي، به زیات شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه درې نه دی پریږي، دغه کور نه دی شړکلي، دغه حیوانات چې دن در په در شو مزده ګاډي سوزکی په ورځ کې 15 شپته گاډي د زنانه او 15 شپته گاډي بسې دو معلوم دو حیوانات او د بزو د خنور لار تبای سره مخامخ شول.
لاریون کوون کې وای ل چپې درې په زرګونه کورنۍ راوتلی او په سختو حالاتو کې ژوند ته دوام ورکوي. دوه تن ویل
زما حبیب ګل نوم دی، سندرې د کلی اوسیدونکو. هغه ظالمانه پیښې چې موږ دې سوره ځکه لیدلې دي چې د چپې درې مسلمانانو سره شوې دي، زمون خويندې میندې کدا د داعش د خوانې کدا مارت د خوانې کدا د تلوت خوانې بیرحمانه عمل نو سره کی
2000 یا 3000 کړي چې خويندې میندې زمونګولې دل شولې چې سرتوري وي دوی نو شو کولای چې کرایا ولري چې خارونو ته ولاړ شي. داعش او طالب د خلکو جون داسې ننګولې دی چې خلکو خپل کورونه پریخي دي، خپل مالونه پریخي دي او د یوې جوړې جامې سره راوتلې دي. زمون پسیمو کې میشتې بیچارهګان یو مړی ډوډۍ نه لري.
په چپه دره کې د وسله والو طالبانو او د داعش ترمن جګړو د نورو سیمو اوسیدونکو اندیښمن کړي چې کچیرته د جګړو او د وسله والو مخالفینو د پرمختګ مخه ونیول شي نو د دوی ولسوالیو او کورونو ته به هم دغه جګړه راورسیږي.
زمونږ حق دی په دولت باندې چې موږ ته په دې سیمه کې امن راولي، که د هرې لارې راولي، که عملیات کوي، که صلح ورسره کوي، جرګه ورلیږي، جګړې دوام پیدا کړي، نو زموږ د ولسونو څنګه چې د چپې درې ولسونو سره وشو کورونه پرېخوستل، داسې به موږ هم کورونه پرېږدو او دا لړۍ به تر کونړ اسدآباد رسیږي او نورستان دا وایي چې دوه ولایته به سقوط سره مخ کړي.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال میرویس ساپی تیر ورځ په مانوګي ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش خلاف عملیات پیل کړي او تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې څو سیمه له وسلوالو مخالفینو پاک کړي.
د ملکی تلفاتو په خاطر باندې چې موږ ملکی تلفات خلکو ته وانه وړي، نو موږ یو عملیات پلک داسې شروع کړو دا ولس سه خواته شي او دایر سره موږ مطلق داخله جبر شو لمه زوی شو دا بدبخته طبقه دا بدبخته خلک دي دا ولست نه خلاص کولم.
د کونړ دولتي مسولین وای به کور شو یو شمیر کورنیو سره د سری میشتي طبي پی خو سره د مبارزي د کلیو پراختیا او بیرغونی او مهاجرینو ریاستونو لخوا یو اندازه مرستي شوی دی او د نور حکومتونو د ویش لړۍ دوام لري. دا لومړی لاریون نه دی چې په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمن د جګړو او روان تاوتریخوالی په ضد ترسره کیږي، بلکې لدی وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل شول چې هلته دې د جنگي ډلو ځپلو لپاره عملیات پیل کړي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي او له بې کورۍ وژغورل شي.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کش باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ سلوزه پلي موږ در په درې موږ وچلي زه پلي موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې په خوا دی د دایو کښت د کده تاریخ د دوه کال کې درې کال کې موږ ته پای ټکی شې دي چې په کړی موږ مزید کړی نو باید نشر دولت همکاري وکړي او نو سلو وزه په کورونه راونړول باغونه راونړول در په درې کولو نو موږ دولت زاهله د موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. والسلام
بګیا السلام علیکم. زه ته هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دا څنګه د ورور چې دلته ټلیفون یې اسکار نه کوي. زه غواړم چې دا سلام خدای داس کوي کې په شهر کې چې شاخوا ولسوالۍ ته تار ورکې ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام کوم دې هم چې ما پیغام نشر خو سلام
زدنوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان در وړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلې وي د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وي هغه دلته چې کومې توضیح کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وي 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي او هغه رقم ته پښتنه اوسي او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفر وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ اسبتون کې ماشين کې مپرې خو او سم تاسو سو پیغامونه لولو چې د افغان بسمات سوات لشمیر لارې مراسته ولې البته د موضوع په ارتباط مهم راسته ولې محمد قاسم زوک له هلمند لیکي په نونه سکلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوی خو اوس دغه پرمختګونه یو لوی ګواخ له خطر سره مخامخ دی البته د په وینا چې هغه هم د جنگ اندوام دی تازه خان سنسور له ننګرهار څخه لیکلي چې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي د دې ولایت چارواکي باید توجه ورته وکړي او یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی خودلی خو مشرانو ته یو پیغام لري وایي د پاچا لور ته چا وویل چې قاطي ده څه به کوو هغې ورته وویل چې کیک او کلچې دې وخوري دا دغو مشرانو ته د خدای هدایت د نیکي وکړي البته هدف د دې پیغام هدف هم په افغانستان کې وروستۍ وچکالي ده چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ته د مې چې یو ماموتو دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې په دې هېواد کې 1.5 میلیون وګړي له خوراکي مسؤلیت نه لري له قحطۍ سره مخامخ دي او حتی د 1.5 میلیون وګړو د ورځې یو وخت ډوډۍ لري پام دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو اونۍ ز خبرونه د زهرو کاروان درته خبرو خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې د فعالانو او د خلکو د شمیر استازو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کوي زلمی خلیلزاد په ویډیو کانفرنس د دوی سره غږیږي او نظرونه یې اخلي هغه پرون په کندهار کې وو او هلته د افغانستان د کندهار د مدني ټولنې د شمیر مشرانو سره وکتل د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه بریالی نه و د دې ادارې ویان فرید مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ سوی خو د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه چې افغانستان ته د هغوی د راتګ یو اساسي دلیل هم هغه سي پرمخ نه دی تللی د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې نن لسکونو کسانو مظاهره وکړه دوی ویل چې د کونړ په چپه دره کې له څو مودې راهیسې د طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جنگ روان دی په ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي له سیمې تښتېدلي دي او د افغانستان حکومت باید په دې سیمه کې عملیات وکړي تر څو جنگ بس شي د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سولهیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه دا خبر د الجزائر رسنیو نن خپور کړی دی خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود او په جنوب ختیځه آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پرېکړه شوې چې له مخې به یې د زنا او همجنس کرایي سزا سنګسار او مرګ وي د کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمیر غربي دولتونه په قهر کړي دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي
د تخار ولایت پولیسو 10 کیلوګرام هیروئین ونیول د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 2.5 کیلوګرام هیروئین په کلفغان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی په ننګرهار ولایت کې 50 چیرې بزمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه شوه د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 50 چیرې بزمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاکه کړه
نه تنه ایوازې په مومندره کې په شنوارو ولسوالۍ کې
همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې په پچیراګام ولسوالۍ کې په هغه ساحو کې چې هغه ډېره چې په زیرې نه وي تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي هلته تللي دي او کوکنا چې کرل شوي هغه د منځه راوړي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده هغه من قریب شروع کېدونکې ده.
دا یادونه ورده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او چارس ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او چارس هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وال بغلان ولایت څخه د باندې قچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او دونه وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه دېرش تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشه مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه موادو د قاچاق په تور 34 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي.
اکبر و سکول تلی دی زندور و کجکی و مساکلا و باغران و نوی بازارون جوڑ سوی دی.
پا دی آره هم راپور لرو چی؟ پا درمل تنونه که در داکتر و نسخه پرات تیبی نشی درمل خرچی جی؟
با خاطر کور اغوا بسازم فریب بتم یک نسخه نشته میکدم کو فکر
میکدم. دی لپاره چی درمل تون والا فکر وکری زا عملیات لرم نویه و نسخه بمیولی کلا.
دا چې بیا سرپناه معتادین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی. دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د میې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شو مګنه ډیر کما کل شو بس زما دا قران خوره مچزې به دا نشل نشو رکوم بس دونه تم کریم زدی نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوی دی ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي مواد په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالي خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره یو کړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمه د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي مواد زیرمي او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استاذ وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واکه دي د نشي موادو د جوړولو ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1398 شمسی کال لومړی اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونی اونۍ و. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوب له هغه مهال وسو چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشې موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند دوالي ویان او مرزواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشې موادو زیرمې او کارخانه ویجاړې کړي خو وسلوال طالبان د نشې موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینې له لاسه ووزي.
بچې په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته دی وخت عملیات کوي او بل وخت وسلوال مخالفین په دینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاس ورنه نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتیرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوشش لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري هلته خامخا قاچاقبر دي هلته غټې کارخانې موجودې وي
د شګار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو کاچاکونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي. بهرنیو ځواکونو د 2019 میلادي کال په ورستیو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سټار ان سټریپس ورځپاڼې د راپور له مخې دا بریدونه په 2018 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشه یي موادو په لویو بازارونو اوښتي دي.
اکبر وشتول تللي دي زنداور و کجکی و مساکلا و باغران و هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او کاچاکونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشي درملو د خرڅولو موضوع ترازو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي دي. هغه معتادین چې نشي ګولۍ او نور نشي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر محتاجینو باندې د نشي درملو خرڅول د دې وزارت قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړي چې پر محتاجینو باندې نشي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو ترڅنګ ځینې نشي درمل لکه پینتازوسین، تیرماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیگان او داسې نور نشه یي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لا مې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکي فارمسي او اوس په نشه یي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشه یي درمل رانیسي.
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یو نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یو سپینه نسخه به مې ځینې راغلا کړه او په هغه کې به مې د نشې درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشې درملو سره پینتازوسین، گاسپیت او پایودین هم ولیکل. کمی یوازې د خپل نشې لپاره پینتازوسین لیکلی وای، درملتون والا پوهیده چې زه دا درمل د نشې لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو مؤسل جاوید صحاق وایي چې نشه یي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټ کا، تریماډول او داسې نورې نشه یي ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلې چې دغه ډول ګولۍ خوري ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولای
شي.
د عامی روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشي خاصیت لرلو ترڅنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي باید درملتونونو خواندانی د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامی روغتیا وزارت وایاند وحید الله مایار وایي دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره،
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشه یي درمل خرڅ کړي ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع تر ازو چې ځینی به سرپناه متاجین له ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری به سرپناه متاجین له ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابیلې ناروغۍ پیدا کوي. دا چې دغه ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغۍ لامل کیږي، آیا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خواړه نغاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
ځې خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي، او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسیږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې، د معدې په تکلیفونو باندې، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکټریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرېږده چې معتادینو ته، معتادین خو اسم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغوی خپل وضعیت، هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په دې ځای کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هیڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساری ناروغي دي چې امراض دي دوی په کې اخته کیږي د څه خوړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساری ناروغي د څه خاص نه پیدا کیږي، صرف امیبو بعضې نور سلمونی لیا د څه رقمونه او څه بعضې غدي کنه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته، اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت خرابېږي، د مریض حالت خرابېږي. او د ساری امراضو کې چې د غذا د لارې نه دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساری مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو، د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډیر مشکل ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي، دا ورته هغه کې ورته. البته ای د خولې د لارې نه هغه کیږي، خو بی هیپاټایټس بی چې دا ډیر مضر هغه دی، هیپاټایټس سی دا د جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساری مرزونه دی، یو نه بل ته، د بل نه بل ته، بل نه بل ته، چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسې دی یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلې او خواړه خوري، نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي، نو څرنګه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سوتره اصول د تداوی ور باندې تطبیق شي، او د دوی په هغه کوم مرض یا کوم میکروب چې دوی اغسته دی وجود کې، خو هغه کشف کیږي. چې کشف د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډیر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالی رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدر ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، هغه سکونت ځای صحیح دی، غذا یې صحیح ده، نو هغه چې دی ډیر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي، لکه محتاط چې فرضاً کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایی په فقدان باندې مبتلا کیږي، او هغې دپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته وایي، نو که دوی علاج وشي، نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلې خواړه خوري؟
نو د چټلی خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نم دي لیدلیم نه دي چې چټلی، ځکه چټلی خوراک چې دی چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنې د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولکه معتادي قبول وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلی ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا راټولولو، غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي، ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیرې دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وي، نو چې هغه ضرورت د غذایی رفع شي؟
دا خو که چیرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چیرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي، نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلیو سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان دپاره هیڅ په کار نه دی، چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دې شیانو پسې نه ګرځي، او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې، د میکروب او د اصالاتو د طبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. هر دن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نورو سبب کیږي. د همدغې ځینې
مونږ وینو چې په ډیرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونه کې دي، نو دوی ته دوی چې د راټولۍ دغه پلاستیکونه کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص د سیاغه نه کې، صرف د لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینوز د سرطان سبب کیږي، نو دې په خطر باندې نور ته کچیرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فرزن دا مریض شي. او دا چې غذایی اندازه ویټامینونو یا فردن د نورو موادو غذایی اندازه څومره ده، دا کې البته کمی او کاسه په مابین کې شته، لیکن هغه د خاص مرض سبب نه کیږي. چار سړی پلاستیک غذا وخوري او دفتن مریض شي، داسې نه ده، او کیدای شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2.6 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی، د خبر نشاله 400 څخه پیل کړ او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطر په نشو اخته سو، بیا په پاکستان کې غلا وکړه او له دې عمله شپږ کاله زندانی سو. کله چې له زندانه راخوش سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مینوم دی، په چیراګام یم، شل کلن یم. واده له پیښور نه راکول، بس هغه جنې بل چاله ورکه، بس سوات لې واده کړه. د دې د وجه بس زه به د نشه یي شوم. بس مونږ غریبانانو مو ته تعالی نه درکو، مونږ افغانانو کې نه ورکو، په دې نشه بس به را وړېدم. بس چرس می وال دی مرګره دښمنو زما، بس بورډر سرګټ را ډکړې او پوه شو. بس ودا وې غم به بدل شي، او شام والو بس نشه شوم. بس سترګې را باندې پټې کې پوه شو. بس هغه مې بس بیا شروع کړ. بس کارخانو کې به پراته و پوه شو، کارخانو کې به ونیو ترخم ندی خورا واړول. بل ته شل پنځش ورځې را باندې ما بس کې تیرې کې، دلته مې شپږمه میاشته مشکل می ډېر دی. پلار میں مزدور دے دینم کول شپدین شرا وڑ مزدور دار سنے وستم نہ گور زندگی زما تبا کدے زمانی ما زندگی میں نہ پاتی دی ټول غاخونه می ختم دی دا نشه خوڑر مردار شه دے ډیر ذلیل شه دے دا نشه ما کوی غلاګانی مرته کړی دی یار سم مرته کړی دی شپګو کال کېد می په خوړل اسلام آباد کې ګیر شو مړ شپې یو قسم رانه ولګی دو پکې شپګو کال محکمه می وکا کور کې سونا والے وا بس بیا غرس نه مت او بو وس نه غلا و نه کومله کبال و می غونډه ول صفا کبال باندې گزاره در نه کړی دا 200-300 روپو هر سوال 200-300 روپو نه شبا نه 500 ول ما ور کړی دي خوراک باندې پیسې نه دی ور کړی مونږ سپوري هوټل نه مونږ لرا کول خوراک پارکونو کې پراتو په سرک په غاړه باندې وسم زم ما سامان په جلال آباد کې پروت دی جلال آباد خلکو ډیر بد وضعیت مونږ سره کولو والو ټکولو به دون والی دا وسم دا پوالو والو را دا وسم په زور را وستی دلته ته بس ورور مې ودو په کې بس ما بس نه چروه د ما ډایرک کابل ایرپورټ لرا وسم لاړم دوبۍ ته درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ شکر دې خب زندگی مې جوړه و بس چې دوبۍ نه بیا راغم به دا غلطه بس به نشې شو بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشه شروع کوم بس بس دونه ته کړم زه دې نشي زندگیم په دې روپو تبا کړی په دې نشه باندې ما زندگی تبا کړی لز دولس لک روپې په دې تبا کړی دي بورډر دې نه پس زنس کوم قران د سره لاس ګم ما چې زه دا بورډر نس کوم زما دې نشه نه توبه
عدالت او له فساد سره مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي. 0199 شل 15 40 0199 822 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي، بیبي ګل او د هغې میړه جان محمد ویده وي. په دې وخت کې بیبي ګل ناڅاپه د سپي په غپا راویښیږي. بیبي ګل ډېره وارخطا وي او فکر کوي چې داسې کور ته یې غل راغلی وي. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولې غاپي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
غل بچ شه رات خیوسی
و هم داسی نوی چې غل راشی او تاریاک رات خیوسی
نو تاریاک خوشبوک د کلی په هر کور کې پراته دی.
نه پویګم زه ډیر ویریګم لکه مې ورځ رئیس چې دا غم لړلې تاریاک د کور ته راغلی خوب ناراضی
هي څم نشته آرام وې داشه
و سړیا کزما منی دا غم لړلې تاریاک زر خرڅ ک
ولی خرڅ کم اوس خرزانه دی
ارزانه دی که ګران اسی له کور اورکه
سماته سباته به خرج کوم نور څه وای
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج ک
سما خبره ده خو چاته به ورکو
د مسجد ملا صاحب ته به ورکو ملا صاحب زبون کلی ته نه وای را کډه شوی دی ضرورت ورته لري
سما ده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خودی خله بنده ک ویده شه زتی
سما ده ویده کیګم
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله
عالم الا من ضريع لا يسمن ولا يبكي
مولوي سيف السلام عليكم
وعليكم السلام جان محمد بخير راشي
خير وسي مولوي سيف يوم مشوره مدر سره کوله
خا مهرباني وك دي سيش مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکات واچوي باید اولای زکات وباسم
دا خود ډیر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکيږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم زکات تاسو زموږ جمعه ته نوې راغلی یاس او ضرورت به ورته لری
دا مهمه نه ده چې زکات دې ماته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات به وزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسو خو هم بې وزله یاست دا زکات به تاسو ته درکم
خه سمه ده ماته راکه خو دا راته وایه چې د څه شي زکات دی
د تریاکو زکات دی
څه شی د تریاکو زکات
هو د تریاکو زکات
ته نه خبر چې د تریاکو زکات حرام دی
نه ولا زه نه هم خبر زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي زموږ په خواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته
خیر دی که تر اوسه نوې خبر زه به دې خبر کم زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي خو تریاک حرام دی ځکه زکات هم حرام دی
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده په اسلام کې د کوکنارو کرل د کوکنارو لوبوټي څخه تریاک ټولول تریاک ساتل د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی
ولا مولوی صاحب زه خو نه هم خبر ما خو فکر کوم چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوګو بار دی
رښتیا هم دغه سي خدا زموږ په کلی کې هم څو پوډریان شته.
ګوره مونږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وای چې باید نه ځان ته تاوان ورسو او نه بل ته. دا تاریاک خو زه او ته خپو یو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دی زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپل ګټې له خاطره څه نه وایي، که نو ښه پوهېږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی. چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو